په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبري خپرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې دې احتمال ته اشاره کړې چې ښایي دا استادان به ژوندي نه وي. نور به په دې خپرونه کې واورئ. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دوا افغان څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې پر لار وژل شوي. په فراه کې امنیتي چارواکي وایي په یو هوایي برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. او په فرانسې کې د زیړ واسکټ په نوم معترضان غواړي نن او سبا پراخ لاریونونه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان یې کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي لخوا رسنیو ته ویل شوي چې دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان و، چیرې چې د انس حقاني په شمول مهم طالب بندیان ساتل کیږي. ټاکل شوی و چې انس حقاني او دوه نور طالب بندیان د بندیانو د تبادلې د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوشي شي، خو طالبان وایي بندیان په ټاکلي وخت هغه ځای ته چې له امریکا سره پرې توافق کړی و نه رسول شول. دوی باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي وې تبادله شوي وای. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني نن شک څرګند کړ چې ښایي له طالبانو سره د بندیانو دغه تبادله له دې کبله ځنډېدلې وي چې له طالبانو سره بندي استادان قاید سالم نه وي، خو طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته ویلي دواړه استادان له دوی سره دي. افغان حکومت کې یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي له طالبانو سره د بندیانو دا تبادله ځنډېدلې ده. تر اوسه پورې کابل ته څیرمه پر څارنوالانو د شوي برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر مامورینو بریدونه کړي دي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې په یو هوایي برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. محب الله محب چې د امنیه قومندانۍ ویان دی په فراه ولایت کې نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید تیره شپه د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی. د نوموړي په وینا په برید کې د مولوي اسماعیل په نوم د طالب وسلوالو یو قومندان چې د لس کسیزې ډلې مشري کوله وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کمیسون دارالانشا ته دنده سپارلې چې د راتلونکي سه شنبې تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وروپیژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاویو یا تخلف کې لاس درلود. په هغه پریکړه لیک کې نن د کمیسون لخوا خپره شوی یو شمیر کارکوونکي یا چوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمېر او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډله کې د هغو محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رایې د نتایجو په فرمو کې د ستونزو له کبله بیا شمېرلو او پلټنې ته تللی دي. همدارنګه د محلونو یو شمېر نور چارواکي او د هغه محلونو مامورین چې په بایومټریک او نورو برخو کې په محلاتو کې ستونزې وي هم په درایو په بیا شمېرلو کې له ګډون منع شوي دي. پیلامه کې همدارنګه ویل شوي چې د ولایتي چارو هغه رئیسان به هم د رایو بیا شمېرنه او څېړنه کې برخه ونه لري چې د خپل واک په سیمه کې د انتخاباتي سرغړاویو تخلفاتو او جرایمو رپورټونه نه دي ورکړي او یا یې خپله یو ډول په سرغړاویو او تخلفاتو کې لاس درلود. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زوی سعادت نن ازادي راډیو ته ویل کمیسون به د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو او څېړنې درېدلې بهیر د بیا پایل په اړه نن پریکړه وکړي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې یوازې بایومټریک شوې رایې به د افغانستان راتلونکی ځایم ټاکي. دا نوموړي په وینا د رایو بیا شمېرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ونه شي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به اعلان نه کړي. په فرانسه کې د زیړ واسکټ په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورڅنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانسه کې رامنځته شو. د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شانلیزا له لاریون منع شوي. پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په صورت کې به مداخله وکړي. یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشا لالورسکي ویلي د پلازمینې پاریس په بېلابېلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي. د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې څو برابر زیاتې کړې، د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم دولتي خبري اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندرآباد، شیراز او څو نورو ښارونو هم د مظاهرو او د پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ دا خو ډب رپورټونه ورکړل شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې شاید دا استادان به ژوندي نه وي. میر رحمان رحماني:
طالبان نشان دادن که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي.
په دې اړه به مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ نظر هم واوري. بلخوا په اروزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سویو د ژوند له حاله خبر کړو.
نغنینا لرو نه سرپرست لرو یوه دنه زوی دختر الانې لرم بندې دی د مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو پاگر بسیو لارو زمد و دیو خویر شیور خواست کم آقار آرو متکشیر دم لابرس تو کلا بزده ولی در نرقی.
نورا پرونه همستا پا دو همانی مایی که دو اونیز پروگرامونه حقیقت صده یاو تاندیز سهنگاوری تلیسی لازده راژیو سلوسی. ورزوده خبرونه د سرموزو ته: د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو یرغمل نیولی دي شایي ژوندي نه وي. میر رحمان رحماني نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل دا چې د دغو دوه استادانو او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نه سوه، په خبره یې شایي دغه استادان به ژوندي نه وي. خو د طالبانو ویان دا څرګندونې ردوي او وایي دا ډله د یرغمل سوي استادانو د خلاصون لپاره د امریکایانو اقدام ته په تمه ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ظاهر مال راپور کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو سره د درې لوړ پوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادې او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله آن د زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحماني وایي د افغانستان حکومت د امریکایي پوهنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقاني او د حقاني شبکې د دوه نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسي جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. ښاغلی رحماني وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي.
طالبانو وښوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د ازادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دات سرګندونې رد کړې او ویل د افغانستان امریکایي پوهنتون دواړه استادان ژوندي دي. د تیرې اونۍ د سشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوه تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدارول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي. مګر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځشنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نه ورسره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو سرته رسولو مخ اړولی او له عمله یې معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله دې تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوي هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یوه ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي، د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه قرارداد له مخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپلو اډو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل هم دا وي.
بل لور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي ښایي په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نخښو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټر برید وشو، خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیشن په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیشن یو ویان ذبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په تیرو دوه ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهار شنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند
با شماره زیاد متوقف نمانه. دی وی د رایو د بیا شمیرنې ځنډیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه ځنډیږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو ومریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړي، خو دا چې په کمیسیون کې روانې ناندرۍ څومره بحران زیږوونکي دي. زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له ویاندې سمیره رسا سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي. زموږ وینا
کمیسیون ته تل دا چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول ندی او د ټاکنیز د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرزالعملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلام کړي.
بله مېرمن را سایه یو موضوع غده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سی او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم
وکړه. شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څخه غواړي چې د قانون او طرز العملونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع ده که مثلا باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ضایع شوی دی؟
خوب همدغه د طرزالعملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د ټاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرزالعملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرزالعملونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به انشاءالله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند سمیره رساوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو تاسو کولی شئ زده ریډیو هر ورځ د سهار له ودم شام درو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږ یو د اف ام پر 15 چپه په ټول افغانستان کې صف او وازه وري. ورزو روزګان ولایت په روزګان ولایت کې د نام نیول عمله یو شمیر به ځای سوي کورنۍ د ژوند لګړنو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم په کښستا چې په لوژ شپې ورځې تیروي. شریف الله شرافت دغه کورنۍ سره لیدلې دی او د هغوی پر ستونزو یې دغه راپور جوړ کړی دی چې د یوې به ځای شوي میرمن په خبرو پایلې شي
که لو کو سر پر اصل ورو په کور کې لا ورڅو کو لا بزدا ولې درنه راکې
دا جړه د هغې مورده چې دوه کال وړاندې د چوری له ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکړه سوي. د کی کورنۍ د ترینکوټ شاراډوندې وڅندې ته د سولې په نوم سیمه کې په یو نړیدلې خټین کور کې اړولې دي.
نو د کور دوه دي څوک لري چې ما ټام د دروازه پر وې دي چې
دغه مور شاوخوا څلوېښت کلنه ده. بورجیانه نومېږي او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل سوی او د کور سرپرستي هم ورپه غاړې ده. دا وایي نامنوی ځینې هر څه اخیستي او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجیانی په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
اوس دلته راغلی مجر شوي بله دغه درې انیس اعتمان دي دغلی نه لرو نه سرپرست لرو یوه دانه زوی دخته رالاندې لرم بندې دی نه ماښام ډوډۍ په کور کې نه لرو توپاګر به سولاره زمټ وډې خو شی ور خاص کوم اړو متکشر دم.
بورجانه دا هم وایي دغه کندواله چې پکښې کې وسیږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورومینځي. دا وایي مخکې ښه ژوند و خو کله چې د دې سیمې ته وسلوال مخالفین راغله اوس یې وضعیت پکښې کې خراب سو. دوی مجبور سول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لشکیل خو څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا غوښ هم دا غوښتنه ده چې دا جګړې بس کې بالا سولې وکړي چې مو یو کند پر آرام سي مسكين پر آرام کې.
دا یوازې د مور نه ده چې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي، بلکې رواني جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولې دي. شپې ته کلن شاولي د ترینکوټ شاراډوند د نچین سیمې اوسیدونکي دي. دوی هم له نامنې څخه شکایت کوي. دوی وایي په خواري غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړی کورې نامنې لوټي لوټي کړي
او نیکاله پریشي دي چلکل پریشي نه چیر پریشي دي کولې ولي بالا د ارشه څخه خلاص کړي د بل ګدلې دي راغلو یې پښته پراته دي د بل ګدلې کې پراته.
دوی اوس له دولت نړیواله او بډای خلکو غواړي چې له دې او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وای په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځای سوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمیر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه پورې یې له ډېرو لږو سره مرستې سوي دي. د اورزګان د والي مرستیال سید محمد سادت ناصری وای
دا بې ځایي سوي په خورا بد وضعیت کې دي. که چیرې په دغه ژمي کې دوی ته تودې جامې، د سرپناه ځایونه، خوراکي مواد او نغدي پیسې ونه رسېږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته سي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بې ځایي سوو سره په عاجله توګه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي، او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به لوګر ته ورسو. د افغانستان ولسی جرګې په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیریو د ادا او د ارزونې لپاره یو پلاوی وګماره. د دغې جرګې رئیس میرحمان رحماني نن دغه خبر د خوشنۍ وړ وباله، خو د جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې دغې موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خپرېدو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګون راپارولی دی. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنیو عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک مثال است و یک زنگ هشدار بیداری برای ما و شما. این محدود به ولایت لوگر و ادارات مربوط به وزارت معارف و مکاتب نیست. این یک موضوع بسیار کلان و همشمول است. آبرو و عزت یک ولایت، آبرو و عزت یک ملت در سطح بین المللی آسیب دیده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او انده چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یوه پاڼه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د ځینو نورو غړو له غبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازی رازیه منګل وویل
مشکل په ټولو جامعه کشته همادس مشخص مکوی و ولایت در رقم بدنامه وای ما ولست توهین مکوی معرفت توهین مکوی سبا و رز بخپل اولادونه معرفت هیچو کنی لگی.
بلاخره د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رای گیری ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحبای محترم برای گیری میریم با استثناء 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې له دې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینې ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوي دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکي محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي، 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو د جمعې په شپه ښاغلي محمودي له امریکا غږ راډیو سر په مرکه کې وویل د ده خبرې ناسمې راخیستل شوي. ده وویل له 546 ماشومانو او تنکیو کارګرو ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکي هم دي مرکې شوي دي. ده وایي د ده څېړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قربانۍ شوو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمېر څومره دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او سم پلازمینه کابل کابل شهر ولی وایي په څلور لارو کې د ترافیکي ګڼګوڼې د راکمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړیزه سي. کابل شهروال احمد زکی سرفراز نن په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه، خو نوموړي دا هم وویل چې دغه کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر کابل شهریان د څلور لارو د ناسمې نقشې له امله له ترافیکي ګڼګوڼې شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
یو شمېر کابل خریان له دې امله شکایت لري چې د کابل خروالۍ لوري د څلور لارو او سړکونو بڼه بدله شوه، خو مثبته پایله یې ورنکړه. د کابل ښار دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلور لارې پاک نه پایندار سي، بعضې چرایانې وس چرای برکي وګوره، هغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرای انګارانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبدالله دغه د بیروبار هماغسې ده، چرای سید وړکی شوی لیکن بیروبار هماغسې ده.
دغه موټر چلوونکي له کابل ښاروالي او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو دغه ستونزو ته د یوه حل لاره پیدا کړي. کابل ښاروالي په دې وروستیو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د راکمولو په هدف یو شمېر څلور لارې وړې او د یو شمېرو هم بڼه بدله کړه. کابل خروال بیا د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او ښاري فرهنګ په نه مراعاتولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنۍ سره د روان مریض کال د لومړیو دریو روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزو د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړیزه شي، خو په خبره یې د دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک کې نشته.
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو له لارې ستونزه حل کړو، خو پرمختګونه شوي خو دا چې نتیجه نه ورکوي. دلیل یې دا چې ګڼه ګوڼه په دې حد کې ده چې څلور لارې باید په دوو پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لنډه موده کې دا کار نشو کړای. آن د تاسې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل ښاروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو له خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل ښاریانو له لوري د ښاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه شوي دي، خو به لیدل شي چې دا ستونزه به کله هواریږي. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل چټلایم مریضیم ستونزه لرم، په دوړو کو پل جمع کوبل ته لوړم، څه پیسې مې سر پیدا کړي وې او په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو، بیا او د کریش مې شپې شوې، د هغې نه بعد بیا سفارت ته مې راغلو، غار مې بند شو. نو ډېر په ستونزو کې یو، ډېر په تکلیفو کې یو، بعض ډاکټرونو یا نور هغه بیخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام ته ورسوای اشرف غني ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي، کنی د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نفتول کې، یا د دغه سترې لارې نه د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو، خو به نر په سرکو کې پروت دی. بل لیا بل چارانه ست دی انډیا او د نور یو په چي یو واس نګنلرو. نو بس تبو بربوت یو غار کیو، نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام ورور سوای مننه.
ازادي راډیو ته مدا چرانې چې په نن ته د کتابو کمایي د عامه کتابونو چې د ټول د افغانستاني معلمینو نه سم دي کتابونو سره اشرف غني خمر دا خوښ دي. دا هغه مکتبونه د فارې کار او کتابونه راوړي، مکتب د لار سفر لار څو دی ولګ بجې غرمه راځي شې نه کتابونه نه معلمینو نه دي سم. دا هغه مې ازادي راډیو ته پیغام اشرف غني خدا خوښ کوم چې دا کار وکړي. دا کار چې وکړي خدای پاک وتا ته رسوګونه هاي.
لشغال من دخه محمد ګل حکیار خبر کوم درم د بنجانو د تبادله خبره ده. کچيري امریکایانو او اشرف غني په توافق سره کړی او یا په ویدو چاري وسره کړی وی دغه موضوع مزه ته ایدو، ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بندا ذات شو او هغه هم یو بشریت وخت په لو کې خارجان هم دي، او دا موضوع ته ایدو بلکې ردوی نه وسره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو نو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسته ولې و که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري کولای شي چې ازادي رادیو ته راولېږي. موږ به د ځنګړو پروګرامونو له لارې لاړوندو مسلونو سره تاسو ستونزې شریک کړو او کوشش وکړو چې د حل یو لار ورته پیدا شي. که مو د خبرونه تر دې مال نه اورېدلې نو کولای شي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولې زموږ راپورونه او خبرونه ولولی پاتمو ده azadiradio.com azadiradio.org. په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمل انت خدا مهم خبرونه سره چکې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارلې چې د راتلونکي سه شنبې تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته وروپیژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاوه یا تخلف کړي. په هغه پریکړه لیک کې چې نن دې کمیسیون خپور کړي، یو شمیر کارکوونکي یاد شوي چې په وینای باید د رایو په بیا شمیرلو او څیړلو کې ګډون ونه کړي. په دې کې د هغه محلونو چارواکي او مامورین شامل دي چې په محلونو کې د رای ورکولو په ورځ ستونزې موجودې وي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان نن کابل ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي دي په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوې هوایي حملې کې په دې ولایت کې د طالبانو یو قومندان مولوي اسماعیل وشل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران بخلي چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. په فرانسه کې د زیړ واسکټو په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورځنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت دي چې یو کال مخکې په فرانسه کې راپورته شو. او د ایران د حکومت تر هغه اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره لوړې کړې، د ایران په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د خوډبو رپورټونه ورکړل شوي.
مننه کوم اجمالان. دوستان زموږ خبرونه د مالری په دې نیم ساعت کې به اونیز پروګرامونه هم واوري، خو مخکې تر هغه به د رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه واورو.
د آسیا د امری جنگ کپ سیالیو کې افغان کرکټ لوبډلې نن عمان ته په نهو وکټو ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د لوبې پچه افغان لوبډلې وګټله او عمان ته د توپوهنې بلنه ورکړه.
آسیا امرجن سیالیو کې افغانستان په خپله دویمه لوبه کې عمان ته د نهو وکټو په توپیر ماته ورکړه. عمان یو څو درې پنځوس منډې جوړې کړې او یو څو څلور پنځوس منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې افغان لوبغاړو وکولای شول دا هدف ته په دېرش اشاره پنځه ورونو کې ځان د یو لوبغاړي په سوځېدو سره ورسوي.
تاکل شوی چې افغانستان د دغو سیالیو بله لوبه له سریلانکا سره وکړي، خو په لومړۍ لوبه کې پاکستان په اتو وکټو افغانستان ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو کرکټ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د شل اوره کرکټ د دویمې سیالۍ کوربه افغانستان دی. درېمه شل اوریزه مسابقه به سبا وي. د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل او پنځوس اورونو کرکټ سیالۍ د نومبر په شپږمه پیل شوي. افغانستان تر اوسه درې د پنځوس اورونو او یو د شل اورونو سیالۍ ویسټ انډیز ته بایللې دي. دا لوبې د هند په لکنهو ښار کې روانې دي. او د کابل ښار د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د بریښنا فوټبال لوبډلې د افغانستان بانک لوبډلې ته څلور د یو په مقابل کې ماته ورکړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال بشیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې چې یوه میاشت وړاندې پیل شوي، هدف یې د لوبو ارتقا ده. ښاغلی قیومی زیاتوي دغه لوبې به پنځلس ورځې نور هم دوام وکړي.
دوستانو کولای سید د خبرونو نور تفصیل او دغه راز نور راپورونه تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. دوه اونیز پروګرامونه په مخ کې لرو. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د معلولینو او شهیدانو د ورثو پر ستونزو ژغیدلې او ورپسې به تاندې څنګه پروګرام وري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او مالونو په چارو کې د دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهدا او د ورثه؟
ډیره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او مالولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو. د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې موس بیل شوې دي او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي. آیا ستاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې برنامه لري عملی کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږه ما اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږه اولنۍ سرخط یا ددلاین ده چې مونږ خپل غټول برنامه چيتي د تطبیق کولو په حق لکه مونږ ډیر هلې ځلیم کړی دي. اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو. هغه ستونزې او مشکلات چې موجودي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې په خاطرته شي ویدی هغه ستونزه چې موجود دی هغه به مرفوع کو یا رفع کو. زین نور مسلې دي
په ډیرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي. استاس په وزارت کې د موضوع صدا هدف می د وزارت څخه نیوز ده نه د شتاس د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونه کې هم تاسو برخه لري او اداري لري؟
بالکل، ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او مالین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او مالین یوازنه کابل نه ده، یعنی کوم اصلاح ریفورم او برنامه چې موږ در طرح کوو ټول افغانستان لپاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړی دي پالیسیګان دي برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي په لس دقیقو یا شل دقیقو زه دغه کار ټول خلاصيږي، یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لاندې شوې دي. زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپله ټول په مغه یو تالار کې کار کوو. مراجعین چې راځي عریضه اختل کیږي کار په شل دقیقونه خونځي، یعنی پروسس کوته شوې دي. عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چې زموږ ادارې اوس بیل شوې دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي زموږ تشکیل دي وړو کې شوې دي، یعنی په خوانی کسان چې زکه موږ موینیت اوس وزارت شوې دي او ځینې کسان هم د غزاینه یعنی زموږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي. کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مختوي.
یو شمېر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سیستم شوه؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامه چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د امو تحصیل لپاره همدست شریابی هي او انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې موږ راوړي چې معلولین لپاره څومره سهمیه باور کی او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه دا کسان لپاره چې دوی درس ولري او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته سلور سوه معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تولکیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو د خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهده او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د معاش
په توګه په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول فلماشون اخیستی دی او دو شهده ها چون په دو استیپه که دوی تا تنخواه ورکو یا نظامی برخدی چه اقوی هم مستقیم نخفل طول تنخواهگانی اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مونگ رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مونگ خبری کردی دوی مونگ سر جمعنی کردی چه در قوس پوری مونگ انشالله مونگ تا با بودجی ورکوی زکه دو تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوزه کنز مونگ یو کالی کیگی دا پخوانی استونزی هم مونگ تلاش که و دازو مونگ مسئولیتی حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مونگ پا تماس که پیشنهادونه مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کیگی مونگ دا پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسی یا بودجی را کی او مونگ دوی تا ورکو
د خیالی معلولین پاره هم کله کله خبری کیږي از این خلک مطرح کی یا کله کله پرسنوی کی مطرح کیږي آیا مون خیالی معلول لرو کله رو پسش میر کی چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه
نه خیر د معلولین په برخه کې اصلا معلول خیالی معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راج کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرانه معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 80 تا که شاید تفاوت راسی حال دا چه دوایی چه یو کس حس ستانه معلول نشته دستونزه بلکل ده معلولیت به برخه که زده بیخی ردوام اصلا دست سوک نشته چه معلول نوی او در تخیالی کار تخصده لوی
ده تاسو ده تشکیل لوی دو سره نکل چه ده موینیت پا وزارت باندی بدل سه ستاسو پا کارونو که خوال رغلی کنه ده یو او بل آیا لازم بودیجه چه تاسو تا پا کار ده لره کلا هم مشکل لره پا دی برخه که
کلا چه زمونگ داره ده غشیوی دی بیلچیوی دی اغا تشکیل چه مونگ ضرورت لره تروس مونږ ته ورکړ شوی نه دی یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زمونږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته هغه پخوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نوې سرکار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی خو مونږ دا بسنده نه منو یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې دومره استینه اوس موږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مون قرار لرو باید ډیر هلی ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مون ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو یو مسله او کوم بودیجه چې مون پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالی مون 20 میلیارد پیشنهاد کړی وو مون ته 2 میلیارد ورکړی دی تاسو دا تفاوت وګورئ مون د 13 کال درې سلور کار مخکې مون قرضداریان پاتې دي شهدا او معلولین حقوق پاتې دي متاسفانه مون ته 2 میلیارد ډالر کریډیټ تر څو چې دولت مونږ ته بودیجی ورنکړي زمونږ هغه خدمات کوم خدمات چې مونږ رایا کوو یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي خو مونږ هلې ځله ډیر زیات کریډیټ دستور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي ځونی نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجی یا پیسې نه ندی نور الیزری مون کړی دی او دا کارونه مون کړی دی بیا هم په دې تکانه کو زما تقاضا داده چې د بودیجی په حق له مونته خاصه توجه وسی
آیا د شهده او د ورثه او د بزدکړه لپاره خاص پروګرام سته او د غرض د نابینا او خلکو لپاره
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزی درس وی کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی کله چې بورسی راځي هغه د شاده عاملین لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي بارنه یو دونته مثلا هندستان ته سرکړ مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شاده ورسی ته مونږ بورسی ورکړ چې دوی تللی دي درته اوس هندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پانتونو سره مونږ تفاهم نامه امضا کړی دی چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوري
ډیره مننه کوم ودان
ډیره کوم تشکر تاسو نه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تان دي څنګه د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا ونې په دې موضوع غږی کوچی ولې یو شمیر ځوانانو ته په داسې عمر کې ودونه کیږي چې علمی سفر لا پایتنه ورسولې
په دې خاطر چې ارسوک راځي پر د باندې غواړي چې خپل فیصله تحمل
په دې وخت کې د واده کول څه پایلې لري
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي
نو تنها ځوان ته نه باید د ټول کورنۍ د موږ تاسو آگاهی ورته ورکو
افغانستان کې شمیر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستۍ کلونو ته رسیږي یا ترې فارغېږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړي شول او باید د واده غم وخوري خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسیدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي واده کول ډېر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې واده ورته کړی خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسولیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي
هغه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه موقع ورسره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم له هغه وروسته ما ته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په اسانۍ نشی کولی ورسېږي ځینې ډېر مهم شیان یې ستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه تا ته ښکاریږي او یا حالات ته مغسې کېږي چې ته رسیدګي نشې کولی نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډېر هغو هیلو شاته کړم کوم چې اوس باید ما پوره کړی وای لکه پوهنتون د ماسټرې ده او ځینې نور شیان دي نو واده دغه زیان ما ته رارسولی دی هغه وخت کې چې وروستي کلونه دي درس و ما ونه سو کولی چې پوهنتون وایم پکې او یو یې غټې لټې ماته همدغه پوهنتون نه ویلو دغه واده و او په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لا زه په پښو باندې نه وم ولاړ
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دی نسي کوی چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي دی ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي
ارواپو استاد ذوالحق شمس وايي په نامناسبو وختونو کې پریکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او کچاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په خړ ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلای
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیول شي اوس موږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی نور د نورو ته تاثیر لاندې استو موږ مثلا بل شي سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړه در باندې کیږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی
دا پکتیا اوسیدونکو نثار حبیب وایي دا کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته په کتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړې وکړي
اول خو یو کس باید خپله تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي یعنی دا په خپل په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي که کورنۍ د دې واده په اړه تصمیم نیسي عواقب یې بد دي بیا لاقل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه دې د خپل واده په اړه په خپله تصمیم ونیسي. له اقل هغه شرایط باید وسنجي او د موجوده شرایطو په رڼا کې بیا وخت لاړ شي. یو کس چې مثلا دولسم نه فارغېږي ممکن دا ډېر د واده دپاره مناسب عمر نه وي، نو ځکه هغه مخکې ډېر کارونه نور لري چې باید زده کړې وکړي.
د کابل اوسیدونکی سباون وایي په دوی هم کورنۍ ډېر فشار راوړی چې واده ته غاړه کېږدي، خو د هغه دلیل دا دی تر هغوی چې زده کړې پای ته نه وي رسولي نه غواړي واده وکړي.
زه خپل د خپل هم سفر د پاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه سی یو تصمیم ته غاړه کېدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي او د هغه د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ما ته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ ته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلی دا غي تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپل باید ماستری ولرم، ماستری باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم ترڅو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
ځینې کورنۍ بیا یو زده کوونکی ځوان په دې خاطر چې د مسؤلیت احساس وکړي او له نورو چارو راوګرځي دا ورته ښه بولي چې واده ورته وکړي، خو نثار حبیب بیا دا د حل لاره نه بولي.
کورنۍ باید لاماغه اوایلونه، پلار او مور باید لاماغه اوایلونه خپل لون او زمانو ته توجه وکي او د اغوی د معیاري روزلو او پاللو مسولیت ادا کړي. یو څوک باید د ګډ ژوند د سمبالولو جوګه سي او بیا د ګډ ژوند مزل پیل کړي. هغه کې یو خبره هم د اقتصادي خبره ده چې مثلا هغه باید دومره کار او روزګار ولري، دومره پیسې وګټلې سي چې پاغه باندې د هغه ګډ ژوند سمبال کړي، او د ګډ ژوند د سمبالول وړتیا باید هغه خپلې کړي. او په دغه عمر کې زه فکر کوم د ګډ ژوند هغه څه مخته وړل چې په کار دي امکان به ډېر ونه لري. نو په کار داسې هغه شرایط وسنجول شي، زده کړې تکمیل شي، څو یو کس د ګډ ژوند مخته وړلو جوګه شي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې هغو ځوانانو ته چې علمي سفر پای ته نه وي رسولی واده ورته کیږي، په دې وخت کې د واده پایلې څه وي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې کله زوی یې دولسم ټولګي ته رسیږي یا فارغېږي له مکتبه فکر کوي چې دا نور غټ شوی دی، واده ورته کوي، ورته ګرځي. ولې لا هم په افغانستان کې ځوانانو ته یا تنکیو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې دا د ژوند یو ستر مسؤلیت ور په غاړه کیږي چې دا هغه خپل علمي سفر لا نه وي بشپړ کړی؟
موږ او تاسو د تنکی ځوانانو ته څه انجلۍ کساله کې داسې فکر کوو چې دا ځوان شو ما باده په طور مثال دا کوم مثلا یو بد کار ونه کړي، نو درته چې کورنۍ راضی تصمیم نیسی یا لکه به خبر نه یی خاصګری به ورته تللی انجلی به خبر نه یی وخت مثلا رایباران به ورته راغلی او هوکړه به ورته شیوی، نو وخت چې دوی داری گی د اخلاقی لحاظ چې ما بادا مثلا کوم انحرافی حرکتونی کی نظر پوسی ورته وای چې زای د خپل بخت پسه دواړه خواته حرکت کړي. اما دوی داس فکر نه کوي چې دوی که خه تربیه ورته ورکړي د ټینکیز ونانو ته، نو دوی د بد کار ولی باید وکړي. د کورنۍ هغه اساسی بنیادونه د منګ تاسو له زور نسل څخه چې منګ تاسو ته پاتې دی هم داده چې لبدا مرغه داسې فکر کیږي چې هغه اصلي خبر هم داده چې موږ تاسو به یو مړ ډوډۍ پیدا کو. نور دې ته فکر نه کوي چې دا تربیت کول سي یو ښه نسل و روزي، ښه انسان تربیه کی. بل موضوع د اقتصاد ده. اقتصاد کې دوه نکتې موږ تاسو دغه عامل کیدای شي. یو داده چې بعد کورنۍ چې شتمن دي، دا شتمن کورنۍ وای پوز خود پیسې شته نو څه خبرې دي پزوانانو ته به پوز د بخت ور جوړ کو کنه. او بل خبره داده چې مثلا دا هم هغه پټ کار کرده د اقتصادي لحاظ چې بعد وای چې ولاده دی الک مثلا په خم کې بند کړل نو دا دبی پکار شی دبی همون ریتوری زن تا پیدا که دبی لگ در مسئولیت پذیر شی دید متوجه نده چه آیا دبی واقعا مثلا که بخوای بنده شی مثلا نامزار چی یا واده مثلا ورتبه خلال دبی خپل دزان مسئولیت ده خزی مسئولیت یا کالباد بچیان و مسئولیت آیا دبی واقعا خیسته شی که نیشه خیسته
کلا چی پدغسی عمر که یا زوان تا واده کیلی دبی کار پایلی پت سوی
منفی پایلی دادی چه اگه فردی یا انفرادی آزادی تاسل خلق کاخلی نو یا زوان با دخپل علاقه نی پوزه چې په دغه سن کې دی باید واده وکي تحصیل وکي تجارت وکي یا نور مثلا کارونه داشه نو دغه په خبره بندي ورته او د دخپل فردي ازادي لمنځه دي فردي سلیقه خاصونه چې موږ تاسو باید مد نظر ونیسو د لمنځه دي او دا لبد امر را در رقم کیږي چې موږ هم دغه نسل داسې تربیه کوو چې سبا ورځ مثلا تاسو دخپل اولاد سره در رقم چلند وکي دغه نسل باندې که موږ تاسو داسې اجبار وکړو دوی وایي چې والا خو دغه کار په ما چې وکړ مثلا نو زم دخپل اولادو ته بیا نو خداګه سلوي کاله با دیم بلر کیږي نه کیږي بیا دیم تصمیم نیسی نو چې دخپل دلمسیان زمون مثلا فردی ازادي او استقلال او انتخاب لمنځه یوسی نور هغه منفی اغیزې دادی چې د خپل تروسه پر تمکه ځوان د انجلې د الک د خپل مثلا سرنوشت خنسی تاکای نو دته یو غټ مسولیت ورته ورکی خو صرف به مثلا بدن یا جسم رشد کړی بلوغ ته رسیدلی دده احساس به بلوغ ته نه رسیدلی دده عقل او خیری به بلوغ ته نه رسیدلی نو دای باید دیدی کی سبا روز مثلا که اولادم پیدا کیږي اولاد به دای صحیح نس تربیه کول دی احساس له خوا د مور یا د پلار احساس د خپل اولاد دوی ته نسی ورته ورکول دغه منفی پوینټونه داشه اندی
نو د حل لارې څه ته د مسلې خپل دغه ځوانان چې له دغه سیو سرنويش سره مخ کیدل شي یغه څنګه مخه ونیسی یا څنګه کورنۍ ته په دې قینات ورکړي چې زه په د ژوند په دې مرحله کې ته تیار نه یم زه باید زده کړې وکړم پرمختګ وکړم
زه وایم چې آگاهي باید ورکړل شي دا آگاهي سو وزارت باید لاس یو کړي یو کسوره د هی کورنۍ په نامه باید جوړ شي یعنی وزارت معرف تحصیلات عالی دی یو ځای شي وزارت اطلاعات فرهنګ سره دی یو ځای شي وزارت مثلا صحت سره دی یو ځای شي وزارت مثلا حج او اوقاف سره دی یو ځای شي دا شپږونه وزارتونه چې یو ځای شوی یو کسوره د جوړې کې په نامه د هی کورنۍ چې د سهیل لحاظ ورته وایي د تحصیلات له لحاظ ورته وایي د کلتور و فرهنګ و عنعنات له لحاظ دغه کورنۍ ته نه تنها ځوانانو ته بلکه ځوانانو ته موږ آګاهي ورکړله دغه اختیاردار خو پلار و مور ده دغه پلار و مور مثلا دته د لاره تاکي نو تنها ځوان ته نه باید د ټول کورنۍ ته موږ تاسو آګاهي ورته ورکو که اوس دا کسوړ هم نسو جوړوي حداقل کانفرنسونه وینیسو سیمینارونه وینیسو مثلا د تاسو د رادیو چې د کلی باندو کې د خلک اوري د تلویزیون د رادیو له لحاظ هم دا رقم مرکې باید وشي مصاحبه باید وشي په هاند سره او دا هغوی ته ور واوردل شي تر څو چې دوی د پوهې کچه جګه سي دا یوازنۍ لاره ده
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.